و حرکت های خودجوش نتیجه بده. ممنونتان، خدا نگهدار.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت ما زګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم د قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ دغه پروګرام وړاندې کوم. اور چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اداري ستراتیژي ځکه بریالی ده چې په هوایي برخه کې همغږي زیاته شوې او په پاکستان فشارونه راوستل شوي دي. دا او نور مهم مطالب تر خبر نور ستاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کندهار کې 14 وغندله او دای د تروریستانو کار بللی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د افغانستان او د جنوبی آسیا ستراتیژي بریالی ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تهران دا چې امریکا پریکړې کوي نشي منلی. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې 14 وغندل او د تروریستانو کاری بللی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی چې تروریستانو غوښتل چې په دوه کانټینرونو کې چاودیدونکي مواد د کندهار ښار منځ ته ورسوي او د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکي وګړو د قتل لپاره چاودنې وکړي. خو د خبر پاڼې په حواله امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې مواد مخکې تر چاودنې ونیسي، خو د خونسا کولو پر وخت یې د چاودنې مخنیوی ونه شو او بیا هم یو شمېر ملکي وګړي پکې ووژل شو. نن غرمه په تقریبا 12 بجو د کندهار ښار د 14 حوزې د فابریکې سرای ته نږدې چاودنه وسوه. یو امنیتي سرچینې چې د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې 14 ملکي وګړي وژل شوي او 13 تنه زخمیان شوي دي. دې سرچینې ویلي چې مړي او زخمیان د کندهار ښار میرویس روغتون ته لېږدول شوي دي. د ارقام خپلواکو سرچینو لاندې تایید کړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس لوري په خبر شوی بیان کې هم د فاتو شمیر نه دی شودل سوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبی آسیا ستراتیژي بریالی ده او د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ښه پرمختګ ورسره سوی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو ګډ څېړونکي پلاوی ویلي چې په افغانستان کې د جمهور رئیس ترامپ ستراتیژي چندان بریالی نه ده. د ستراتیژي له عملي کېدو سره د پام وړ پرمختګ نه دی سوی او افغانستان لا هم یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل
استراتیژی آقای ترامپ در افغانستان
هغه وای د ډونالډ ترامپ د استراتیژي لمخې د افغان او امریکایي هوایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوي، له نظامی او سیاسي پلوه په پاکستان فشارونه زیات سوي. د استراتیژي د افغان کمانډو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې خو او مثبت تاثیر درلودلی.
په افغانستان کې د ترامپ د استراتیژي د اغیز پر جوړ سوی رپورت پرون کانګرس ته وړاندې شو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي په کندهار کې ماین پاکونکي وسلوالو طالبان وژلي دي. د وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په دې ډول هڅه کوي چې د هغو پروژو لپاره خنډ جوړ کړي چې د افغانانو له ملي ګټو سره تړاو لري. د کندهار د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د کندهار د میوند ولسوالۍ په ملنګ کاري سیمه کې د ماین پاکانو پر یوه ډله ډزې وکړې، 15 تنه یې ووژل او یو تن یې له ځانه سره بولی دی. خو وسلوالو طالبانو نن ازادي راډیو یو ته یو بیان راستولې ویلي دي چې دوی له عمل منفیه پروژو سره همکاري کوي او په کندهار کې د ماین پاکونکو د وژل کېدو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران دا چې امریکایي پریکړې کوي نشي منلی. روحانی دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پرونیو څرګندونو په ځواب کې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل واشنگټن به پر ایران داسې سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دي لیدل شوي. پومپیو وویل چې که ایران غواړي امریکا اټومي موافقه ورسره وکړي، باید هغه 12 شرطونه چې د پرون اعلان کړل عملي کړي. خو روحانی نن په ایراني رسنیو کې بیان ورکړی او ویلي دي چې نړیوال نن ورځ دا نه مني چې امریکا د نړیوالو پریکړې کوي. روحانی د پومپیو خبرې رد کړې او ویل چې د ډونالډ ترامپ اداره د امریکا د بل جمهور رئیس جورج دبلیو بوش سیاستونه تکراروي او داسې بیانونه خپروي. په روسیه کې د سیاسي اپوزیسیون د مشر او د اداري فساد پر ضد مبارزې د مشر الکسی ناوالني چې زنداني دی، د رسنیو د چارو مسؤوله کیرا یارمیش بیا ونیول شوه. د خپل واکو رسنیو په حواله پر یوټیوب د نوالنی د خبرولو مسول روسلان شاویدینوف هم نیول سوی دی. د مسکو پولیسو د نوالنی دواړه همکاران نن د پولیسو سټیشن ته بیولی دي. د نوالنی په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې د بنسټ مسول ایوان اژاتنوف ویلي چې دواړه نیول سوي همکاران یې تورن دي چې د مې میاشتې په 15 نیټه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد لاریون تنظیم کړی و. نوالنی پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې د پوتین د لوړې د تر مراسمو دوه ورځې مخکې د مې میاشتې په 15 نیټه په ټوله روسیه کې لاریونونه وکړي. د ایران یو دولتي پلاوی دا خلاصه کړي چې د توقیف سوو چاپیریال ساتونکو پر ضد د جاسوسۍ د ثبوت هیڅ ډول سند نه دی موندل شوی. د ایران دولتي رسنیو نن د هغه هیواد د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر عیسی کلنتری په حواله ویلي چې څیړونکی پلاوی پر نیول شوو کسانو د لګیدلو تورونو په څیړنه کې دې پایلې ته رسیدلی دی. کلانتری ویلی چې په دغه پلاوی کې د ایران د عدلیې وزارت د استخباراتو د ادارې او د ایران د جمهور رئیس د حقوقي چارو مرستیال شامل و. د ایران حکومت د روان کال په پیل کې ډیر خلک چې د چاپیریال ساتنې او د وحشي حیواناتو د خوندیتوب لپاره کار کاوه ونیول او پر هغوی یې د جاسوسۍ تور پورې کړ. د ایران د قضایي چارواکو له لورې ادعا وسوه چې نیول شوو کسانو د ساینسي مطالعې او د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره د تحقیق په پلمه حساس معلومات راغونډول او له بهرنیو دولتونو سره شریکول. د نیول شوو کسانو شمیر نه دی څرګند.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ د اداري ستراتیژۍ ځکه بریالۍ ده چې په هوایي برخه کې همغږي زیاته شوې او په پاکستان فشارونه راوستل شوي.
استراتیژی آقای ترامپ در افغانستان موثریت بسیار خوبی داشته و ما در مبارزه علیه تروریسم پله‌های خوبی موفقیت را پیمودیم.
دفاع وزارت داسې وخت دغه خبرې کوي چې د امریکا د دفاع وزارت د بهرنیو چارو وزارت او د یو ایس ایډ ځینو مفتشینو ویلي دي چې د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي په افغانستان کې پر وضعیت زیات تاثیر نه دی کړی. د افغانستان د ولسي جرګې د ټاکنو کاندیدانو لخوا د تذکرو د پیر تر راپورونو وروسته د انتخاباتو کمیسیون ویلي له داشان درغلیو سره جدي چلند کوي خو د سټیکرونو د لګولو په برخه کې ځانته پالیسي لري.
ما چون امو ارقامی که می خواهیم از تکرهای خود اونو همراه ما ثبت است تا 35% اگر تکراری از هر کاندید باشه اونو هم جواز داده از 35 بالاتر میشه.
او د بهرنیو راپورونو کې هم اورئ چې په نیویارک دی پانتون د رئیس مرستیال استعفا ورکړی او استعفا یې تر ډیره په افغانستان کې لیوی بمی چاودنې سره تړلې بلل شوې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم مهیروي. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اداري ستراتیژۍ بریالۍ ده ځکه چې له مخې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې او په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه شوي. تازه د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او دغه هیواد په نړیوالې پراختیا ادارې یو ایس ایډ کې ځینو مفتشینو د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په اوزا کم تاثیر کړي. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دغه ستراتیژي په د افغانستان پروان وضعیت د دوی په خبره هیڅ تاثیر نه دی کړی. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه وړاندې شوی راپور نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو وایي چې دغه ستراتیژۍ د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مثبت تاثیر کړی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راد منیش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ تر ستراتیژۍ وروسته د افغان کمانډوز واکونو تشکیلات زیات شوي او هم یې د تجهیزاتو او اکمال کارونه ښه پر مخ روان دي. ښاغلی راد منیش دا هم وویل چې د دغه ستراتیژۍ په پلي کېدو سره د افغان امریکایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته شوې او افغان هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي.
استراتیژی آقای ترامپ در افغانستان.
هغه وای د ډونالد ټرمپ د استراتیژی لمخه د افغان او امریکایي هوایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوي له نظامی او سیاسي پلوه په پاکستان فشارونه زیات سوي د استراتیژی د افغان کمانډو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې خو مثبت تاثیر درلودلی. همداشان موږ د تروریزم پر وړاندې خو پرمختګونه کړی. د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل استراتیژي اعلان کړه. دا سه فکر کړي چې دغه استراتیژي په پلي کېدو سره به په افغانستان کې ناوړ امنیتي وضعیت خسي او پاکستان به د سولې میست د افغان طالبانو پر راکاګلو کې مرسته وکړي. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، بهرنۍ چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې عمومي مفتشینو د دوشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په امنیتي وضعیت کم تاثیر کړی او لږ پرمختګونه سوي. په دغه راپور کې چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې چمتو سوی، د وسلوالو طالبانو یو لړ حملو ته په اشاره سره راغلي. طالبانو خپلې سیمې ساتلې او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې خونړۍ تروریستی حمله کوي. وسلوالو طالبانو په دې ورستۍ کې د الخندق په نوم نوی عملیات پیل کړي چې ورسره د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب شوی. خونړۍ حمله کیږي چې تر ډیره قربانیان ملکی وګړي وي. بلخو د افغانستان د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان هموای د ډونالد ټرمپ ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت هیڅ مثبت تاثیر نه دی کړی.
ولی متاسفانه دې په ځای چې جګړه کم شي په افغانستان کې او طالبان سولې ته راشي، متاسفانه په دې وروستۍ ورځو کې ورځ په ورځ جګړه مخ په زیاتېدو ده او ضمناً د سولې ته هم علاقمندي طالبان نه ښکاره کوي او پاکستان هم دې په هکله هیڅ نوه کوم عکسالعمل نه ښایي. نو فکر کوم دا گزارش وړاندې شوی کانګرس ته زما په اند واقعیتونه دي چې باید ویل شي او متاسفانه دغه هیلې او هغه امیدونه چې موږ درلود
دا څرګندونه د سیمه حل مطرح کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې کې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژۍ ګټوره تمامیږي. جنرال جوزف وټل ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اهدافو ترلاسه کېدل ښایي یو څه نور هم وخت ونیسي.
اوس هم اوري چې د امریکا او دفاع د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د نړیوال پرمختیايي ادارې مفتشانو څو ویل دي. د دغه ادارو مفتشانو په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي د عملی کېدو په اړه یو تیار تصویر ورکړی. په دې راپور کې په امنیتي او سیاسي برخو کې د افغان امریکایي ځواکونو د پوځي عملیاتو او لوسلوالو مخالفینو سره د سولې د روانو هڅو د اغیزو په اړه شک ښودل شوی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو د عمومي تفتیش ادارو او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د دې هیواد کانګرس ته یو نوی راپور وړاندې کړی چې وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ لمخه په افغانستان کې د پرمختګ نښې کمې دي. په راپور کې ویل شوی دی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفو ډلو حملې پراخې شوې. د ډالو په پلازمینه کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړۍ حمله کړې او لای هم زیاتې سیمې په ولکه کې دي. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ د کابل اوسیدونکو ته خبرداري ورکړ چې پر دې خارې پراخې حمله پلان کړې دي او له خلکو یې غوښتي دي چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید له پوځي مرکزونو څخه لري ووسی. د ولسمشر ټرمپ ادارې تیره میاشت څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به زیات کړي څو طالبان پوشي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای او په نتیجه کې د خبرو میسته کینی. خو په راپور کې راغلی دی چې ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي چې د کار به پر طالبانو فشار زیات کړی وي یا به یې د پام وړ اغیز کړی وي. راپور همدارنګه زیاتونه کوي چې د جګړې په ډګر کې هم لاسته راوړنې هم زیاتې نه دي چې ووایو افغان ځواکونو د امریکایي قواوو په مرسته تر خپلې ولکې لاندې سیمې پراخې کړې دي. راپور زیاتوي چې پر پاکستان د امریکا هغه فشارونه هم چندان اغیزمن نه وو چې هدف یې د پاکستان هڅول وو څو د وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. راپور یادونه کوي چې دا حمله د هغو ډلو لخوا چې په تنځایونه یې په پاکستان کې دي لا هم په ډېر شدت سره روانې دي. پر راپور کې راغلی دی چې پاکستان ته د امریکا لخوا د 2.5 میلیارد ډالر مالی مرستې له بندېدو سره سره اسلام آباد په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو پر ضد اغیزمن ګامونه نه دی اخیستي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او یو اس ای ډی د تفتیش د ادارو ګډ راپور هم درز د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه شک څرګند کړی. د انتخابات په جولای میاشت کې په پام کې وو، خو اوس اکتوبر میاشتې ته ځنډېدلې دي. راپور یادونه کوي چې د وسلوالو طالبانو دریز دا دی چې افغان حکومت د امریکا لاس پوڅی دی. نو دې ته په پام سره آیا داسې انتخابات چې د امریکا په مرسته ترسره کیږي په وسلوالو مخالفینو کې د افغان حکومت اعتبار او مشروعیت هومره زیاتولی شي چې هغوی پخلاینې ته چمتو شي؟ راپور همدراز افغانستان ته د اضافي پوځي مشاورینو د استولو د موثریت په اړه شک څرګندوي. د دې دریو ادارو مفتشانو ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو او د امریکا د پوځ تهاجمي عملیات د ملکي تلفاتو خطر زیاتولی شي. دوی د افغان ملي دفاعي ځواکونو د وړتیا لوړیدل تاییدوي، خو له دې سره سره د عامو خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پرمختګ ډیر کم بولي. د راپور له مخې د افغانستان د محاربو دولتي ځواکونو شمیر اوس مهال 310,000 ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا شمیره تیر کال 311,000 وه، او دا په دې معنی ده چې د افغان ځواکونو عمومي شمیر له هغې اندازې څخه چې په پیل کې پلان شوی و په 311 کم شوی دی. خو د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې په یو وخت کې هم ګډوډي او هم پیشرفت ممکن دی. د دفاع وزارت ویان ډګروال راب مننګ وی په افغانستان کې پرمختګ شوی دی، او په دې لړ کې دی په فرا ولایت کې د افغان هوایی او ځمکنۍ ځواکونو ترمنځ همکاري ته اشاره کوي. وی د همدې همکاري پر مټ پر فرا حمله په شاو تنبول شو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د میزان پاتويشتما د ولسی جرګې انتخاباتو ته په نږدې کېدو د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت مؤسسه ایتواوي هغه کسان چې غواړي په انتخاباتو کې ځانونه نوماند کړي د خلکو له تذکرې ناوړه استفاده کوي. دغه مؤسسه خبرې یو شمیر کاندیدان له خلکو تذکرې په پیسو اخلي ترڅو نو د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته وسپاري. په همدې حال کې د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د تذکرو پیر او پلور درغلي ده، او هر ډول درغلي به تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
د یو شمیر نوماندانو او خلکو لوري د تذکرو پیر او پلور پر انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو شفافیت موسسې یا ایتوا مسؤلینو د سې شنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوماندانو د نوملیکنې د پروسې په نږدې کېدو یو شمیر نوماندانو د تذکرو اخیستل پیل کړي. د دوی په خبره یاد نوماندان د دې لپاره دا کار کوي چې نشي کولای د نوملیکنې لپاره زر تذکرې عمومي، او دا مسله په جدي توګه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه موسسې یو غړی عبدالوکیل بابکر خیل
قرار مشاهدات مو کې ضرورت
دی وی په بیلابل ولایتونو کې زموږ د لیدونو پر اساس یو شمیر نوماندان تذکيري راټولوي او په مقابل کې پیسې ورکوي. له دا ډول تذکيرو ناسمه استفاده کیږي. په ورته وخت کې دغه تذکيري نور نوماندانو ته هم ورکول کیږي چې باید په جدي توګه د دې کار مخاوني ولشي. د دغه انتخاباتو د محلويش لمخې د نوماندانو نوملیکنه بعد جوزا د میاشتې په 15مه نیټه پیل، او د همدې میاشتې تر 22مه پورې پات دوام وکړي. د انتخاباتو د قانون لمخې هر څوک چې غواړي ځان نوماند کړي باید په انتخاباتو کې د ګډون په شرایطو د برابر زرتنو د ګوتو نیخان او د سټیکر نمبرونه له ځان سره ولري. همداراز د ولسوالیو شوراګانو نوماندان باید د 16 د ګوتو نیخان او د سټیکرو نمبرونه باید کمیسیون ته وړاندې کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د تذکرو پیر او پلور درغلي ده، او د انتخاباتو د قانون پر اساس هر ډول درغلي به تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي. د دغه کمیسیون کمشنر سید فیض الله شمی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کشفي بنسټونه مکلف دي څو درغلي کوونکي ونیسي او څارنوالۍ ته معرفي کړي. نوموړی وایي د نوماندانو د نوملیکنې پروسه د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي، او هغه نوماندان چې له 15% څخه زیات د سټیکرو تکراري نمبرونه راوړي وروستي لسته به لار پیدا نه کړي. د وایي سټیکرونه له موږ سره ثبت دي او راوړونکي نمبرونه ټول په ډیټابیس کې شامله وو. تکراري تذکرې به ترې وباسو، او د طرزالعمل له مخې که نوماندان له 15% څخه زیات تکراري نمبرونه راوړي ممبئی پاړه پریکړه وکړو. د خاغلی هاشمی په خبره کې ثابت شي چې نوماندانو تذکيري اخیستینو د نوماندۍ له لیست څخه لری او لوی څارنوالۍ ته به هم معرفي شي.
ها هغه څېړنې چې د ترورستانو د روزنې د سترنګوالي او سلوک په اړه شوي بیلابیلو عواملو ته ګوته نیسي، خو یوه نوې څېړنه په کوچنیوالي کې د مور او ماشوم اړیکه خورا مهمه او اساسي بولي. د رواني ناروغۍ او ترورزم د چارو یوې کارپوهې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د خپلې څېړنې جزئیات څرګند کړل. هغه په خاص ډول په دودیز ټولنو کې د پیغور او شرم ارزښت هغه عامل ګڼي چې هلکان له ماشومتوب څخه د تشدد خواته بیایي. احمد تکل په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
روسته لدی چې حمزه عزیموف د مې په 12مه نیټه په پاریس کې 15 کسان د چړې په گزارونو ووهل، د هغه د روزنې په اړه جزئیات د رواني ناروغیو او تروریزم د چارو د کارپوه نانسی هارتویلت کوبرین لپاره جالب شول. د شل کلن چچنیای ځوان روسته د پولیسو په دزو ووجل شو. په جګړه ځپلې چچنیا کې د عزیموف د ماشومتوب دورې او د ته په پام سره چې د مړینې تر وخته د پاریس د یوې خونې په یوه اپارتمان کې لخپلې مور سره وسیده، میرمن کوبرین په د او ځینو نورو توندلارو کسانو کې چې دې په اړه څیړنې او لیکنې کړي د ورته سلوک نښې نښانې ولیدلې. د کوبرین په لست کې د چچن بلتون پالو پخوانی مشر شامل بسایوف، د القاعده شبکې اردنۍ غړی ابو مصعب الزرقاوي، د متحده ایالاتو په باستن ښار کې پر ماراتون لوبې برید کوونکی جوهر سارنایوف او د هغه ورور تامرلان شامل دي. میرمن کوبرین ازادۍ راډیو ته وویل ښکاري چې د ټولو کسانو لخپلو میندو سره په اړیکو کې د سیستونز درلودې چې بنسټ یې د بشر پوهانو په نظر د شرم او پیغور په کلچر کې د دوی واده او روزنه ده. میرمن کوبرین وایي د دې څېړنه د تشدد له هغه ناسم سلوک څخه پرده پورته کوي چې جرړې د دې کسانو په روح کې پټې دي او د ماشومتوب په لومړیو کلونو کې د لیونتوب او غیر عادي حرکتو په بڼه راڅرګندېږي. د دې د څېړنې له مخې ترورستان په داسې یو کلتور کې وده کوي چې شرم او پیغور پکې خورا مهم ارزښت دی او د دوی د قهر زیرمه له هغو ستونزو جوړیږي چې ریښه یې په همداسې یو کلچر کې د مور او ماشوم په لومړنیو اړیکو کې نغښتې ده. د بشري علومو د پوهانو په نظر د شرم او پیغور کلتور چې په افغانستان او د چچنیا، پاکستان او عربي هیوادونو په ګډون په یو شمیر ټولنو کې دود دی، هغه کلتور دی چې شرم یا پیغور پکې د تشدد یا غچ اخیستو په وسیله د عدالت د ټینګولو سبب ګڼل کیږي. د رواني چارو څېړونکي میرمن کوبرین وایي ترورستان تر ډیره له خپلو میندو د غیر شعوري کرکې او د خپلو میندو ترڅنګ د دایمي استوګنې له کبله د شرم او پیغور په خاطر تشدد ته مخه کوي. هغه زیاتوي چې په دې ټولنو کې نوي زیږیدلې ماشوم ته هم ډیر وخت د یو جسم یا شی په سترګه کتل کیږي او روزنه ورکول کیږي چې څنګه خپل احساسات تر هغه کچې پورې وځپي چې غوسه یې یوازې په وجود کې دننه وخوټیږي. میرمن کوبرین وایي په دې ټولنو کې وضعیت نور هم ځکه خرابیږي چې خځو ته کم ارزښت ورکول کیږي، د یو جسم یا شی په سترګه ورته کتل کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د کوبرین په وینا په هغو ټولنو کې چې د پیغور کلتور پکې دود دی، د مورنۍ اړیکې په اړه ښه معلومات ښایي د تروریزم د تشدد له پیژندنې سره مرسته وکړی شي. میرمن کوبرین وایي د انتحاري برید کوونکو په سلوک کې یو د پام وړ عامل په دې پورې اړه لري چې په ماشومتوب کې د پیغور او شرم په روحیه روزنه د هغوی په ذهني تلقین کې څومره وختي پیلېږي. روان پوهان باور لري چې د ماشوم په زړه کې د مینې او محبت د ودې لپاره د ژوند لومړي څلور کلونه ټاکون کیدی. دوی وایي که څوک فکر کوي چې یو ولس کلن هلک ناڅاپه او بې دلیله په یو تونلاري ځوان بدل شوی، دا به د هغه ماشوم او د هغه له کورنۍ ژوند څخه بې خبري وي. میرمن کوبرین وایي که څه هم د تشدد د سیاسي، اقتصادي او مذهبي انګیزو په اړه خورا زیاتې لیکنې او څېړنې شوي، خو په ډیر کوچني عمر کې د ماشوم ذهني پرمختګ او رواني ناروغیو ته په پام سره د ترورستانو د ناوړه چلند د عواملو د پیژندنې او تشخیص په برخه کې کم کار شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په نیویارک کې د یو پانتون د رئیس مرستیال پرون استعفا وکړه. که څه هم د چارواکو لخوا د استعفاوی معمول وي، خو دغه چارواکي استعفا تر ډیره په افغانستان کې د بم چاودنې له یوې پیښې سره تړلې بلل شوې. په دې اړه نوریاس نوري یو رپورټ جوړ کړی.
د نیویارک د تب دولتي په هنتون مرستيال رئیس سرګو ګارسیا ورسته له هغې خپل دندې استعفا وکړه چې یوې ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې خونړۍ بم چاودنې په اړه د هغه څرګندونې او همدا چې د امریکا د وخت د بهرنیو چارو وزیر کولن پاول په دنده ګمارلی و تر پوښتنې لاندې راوستې. ګارسیا چې کلنۍ تنخوا یې 340,000 ډالره وه د دغه پوهنتون د رئیس په غوښتنه د دوشنبې په ورځ سمدستي خپل کار پای ته ورسوه. د ګارسیا له استعفا مخکې د البانی ټایمز یونیون ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ګارسیا د تیر کال په مني کې په هغې وینا کې چې په ویډیو کې ثبت شوې د افغانستان د پیښې په اړه ویلي و چې دی په 2011 میلادي کال کې د دریو موټرو په هغه کاروان کې وو او د نجونو ښوونځیو ته یې درسي کتابونه رسول چې په سړک کې خښ شوی بم پر لومړي موټر وچاودید او د ده د یوې ځوانې همکارې په ګډون چې د لارښود هم ډېر همکاران ووژل شول. د دغې ورځپاڼې د راپور له مخې د بم چاودنې دغه پیښه چې ګارسیا یې یادونه کوي په دې کال نه بلکې دوه کاله وروسته په 2013 میلادي کال کې شوې وه او دا هغه وخت و چې نوموړی له افغانستانه وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغې پیښې عیني شاهدانو هم تایید کړی چې ګارسیا د پیښې په ځای کې نه و. ګارسیا ځینې نورې ادعاوې چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره کندلیزه رایس نږدې ملګرې ده او دی په دغه دنده له کونن پاول سره له مرکې وروسته ګمارل شوی و هم کړی دي. ورځپاڼې په دې اړه د رایس د څرګندونو هڅه کړې خو هغه سمدستي نه ده پیدا شوې او د پاول یوې ویاندې پیګي کیفرینو هم ویلي چې نه د ګارسیا نوم او نه هم دغه کتنه چې ګواکې پاول دی د 2001 کال په جون کې له هغه سره مرکه کړې وي په یاد راوړي. د هغې په وینا مهمه لا دا ده چې د جون د میاشتې په جنتري کې له هغه سره کتنه هیڅ ثبت شوې نه ده. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ورځپاڼې ته ویلي چې ګارسیا د 2014 کال له اګست نه د 2006 کال تر اپریل پورې د بهرنیو چارو د یو مامور په توګه په دنده ګمارل شوی و. ګارسیا په تېر مني کې په یوه لیکچر کې دا ادعا هم کړې وه چې د اوکلاهاما له یوه پوهنتون څخه یې د حقوقو سند ترلاسه کړی او له هغې وروسته یې په لاس انجلس کې له یوې حقوقي کمپنۍ سره کار کړی دی. دغې ورځپاڼې چې د ګارسیا ادعاوې او سابقه یې تر پوښتنې لاندې راوستې هیڅ کره شواهد نه دي موندلي چې د تحصیلي او کاري سابقې په لیکلي رزومې کې د هغې ادعاوې ثابتې کړي. د اوکلاهاما ایالتي ادارې هم ویلي چې ګارسیا نه حقوق لوستی او نه هم د حقوقو له کوم پوهنځي فارغ شوی. ګارسیا د افغانستان د خونړۍ پیښې په اړه په څرګندونو کې ویلي و چې دغې پیښې د ژوند بدل کړ او نور د جګړې له ډګره خلک په اوږو نشي وړی. خو د نیویارک پوهنتون چارواکو د ګارسیا د استعفا په اړه په یوه خبر کړي بیان کې یوازې دومره ویلي چې دغه ادعاوې چې هغه کړي د دې پوهنتون له ارزښتونو سره چې یو استاد باید صادق او رښتینی وي اړخ نه لګوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. اوس هم عصمت ساروان او یو جالب مطلب.
ساینسپوهانو داسې الکترونیکي پزه جوړه کړې چې د سپی تر پزې هم د بیاونی یا شامه حس قوي دی. د سپی د بویولو یا شامه حس ډیر قوي او حساس دی، خو دا نوې الکترونیکي پزه نه یوازې د سپی تر پزې قوي او تیزه ده، بلکې تر نورو موجودو مصنوعي پزو ارزانه ده. دا پزه د سویس د زوریخ ښار په ای ټی ایچ انستیتیوت کې د دې لپاره جوړه شوې چې که د زلزلې په نتیجه کې انسانان تر کنډوالو لاندې پاتې شي یا په نورو طبیعي پیښو کې ګیر شي، په وسیله به یې د قربانیانو د موندلو او ژغورلو هڅه کیږي. د سویس د زوریخ ښار د ای ټی ایچ انستیتیوت ساینس پوهان وایي چې د دې الکترونیکي پزې په منځ کې له ګڼو سینسرونو څخه کار اخیستی دی چې له دې لارې د بیلابیلو موادو او ترکیبونو پیژندل ممکن شي. دا ترکیبونه او مختلف مواد د انسان د بدن په کیمیاوي موادو پورې تړلي دي او له دې لارې تر کنډوالو لاندې د بندو پاتې انسانانو ځای معلومېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي راډیو ته ورسېږي. ما د سلامه ما طالبان ته د ارزو ده چې دغه رژیم باره کې لحاظ دی وکړي د ملکیان د پاره دی د روژه کې وربن وکړي چې د مسلمانانو خپل روژه په خوشحالۍ ونیسي او په خوشحالۍ د روژه تېره کړي، په خوشحالۍ د اختر تېر کړي. ډېر تکلیف دی، ډېر مشکل دی، سړی خپل د کور څخه وځي او په دا ګرمیو په دا یخو کې د کور څخه وځي او ځي د بل په کنډوالو په دشتو کې اړه یا د روژه تېره. دا زما ټول مسلمانانو ته پیغام دی چې د مسلمانانو احترام وکړي او د خپل روژه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسې سره په تماس کې یم. زموږ دا طرحواس او تقاضا ده د دولت یا د حکومت نه چې د بغیر د روزې د میاشتې نه ریوټونه ولې جګېږي ټیټېږي، خو بیا هم دومره ګرانې قیمتي نه راځي. متاسفانه چې به د روزې په مبارکې میاشت کې د هر څه قیمتي د هر څه شي ګرانوالي، څه پروټ اخلي، که سبزي اخلي، که خوراکي توکي، هر یو شی اخلي. په تېره په تېره بیا د سبزۍ او دغه شان د پروټ دا ډېر زیات قیمت شوي، ډېر زیات په لوړه بیه باندې خرڅېږي. دولت ته زموږ دا غوښتنه او دا تقاضا ده چې د دغه شان قیمتونه یا د لوړو نرخونو مخنیوی وکړي. څاروالیو ته وایي، دا شانتي تجارانو ته وایي، دې په میاشت کې هر څه دومره زیاتې ګران شي چې د چا ته وس او طاقت نه رسېږي. دولت ته زموږ تقاضا ده چې دغه شانتي بیې راټیټې شي او دغه کم خلک چې کم شیونه لوړ او په جګ قیمت باندې خرڅوي دغه مخه ونیسي او دغه بیې چې ارزاني راشي. وسلام، الله دې وکړي زموږ دا پیغام نشي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن په کندهار کې 14 وغندله ویل چې دا د تروریستانو کار دی. د کندهار ښار په 14 حوزه کې نن په 14 کې یو شمېر ملکي کسان وژل شوي او زخمیان دي. د افغانستان د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې پر دې خوښنی څرګنده شوی چې امنیتي ځواکونه د چاودونکو موادو د خونسا کېدو لپاره په کار لګیا وو چې 14 سوي ده. د 14 مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. په غزنی کې چارواکي وای په دې یک چغتو قرباغ او وزیرستان ولسوالیو کې په وسوالو حملو کې 14 پولیس وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړو خبري رسنیو ته ویلي چې په دې یک ولسوالۍ کې بیګا د وسوالو طالبانو په حمله کې د ولسوالۍ امنیه قومندان، د احتیاط پولیسو قومندان او وتر نور پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې ماين پاکونکي وسلوالو طالبانو وژلي، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په افغانستان کې له عمل منفیا پروژو سره همکاري کوي او په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي دوی د نسې منلای چې امریکا د نړیوالو لپاره پریکړې وکړي. حسن روحاني د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر د پرونیو څرګندونو په اړوند د بیان خپور کړی دی او د هغه خبري رد کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې افغانستان دوه قدمه مخکې تللی او د 199 امتیازونو په درلودلو سره په نړۍ کې 146 ځای خپل دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دې سره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په آسیا کې 18 ځای خپل کړ او له زیات شمېر لوبډلو مخکې شو. د فوټبال مینوال دا د افغانستان د فوټبال لپاره یو ښه زیری بولي او وایي ښکاري داسې چې په دې هېواد د فوټبال په راتلونکي کې روښانه دی. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو یل د پنجاب لوبډلې سختنی او د هندوستان د سینما وتلې ستوري پریزنټا افغان کرکټ لوبغاړی مجیب زدران ستایل دی. پریزنټا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې مجیب زدران یو فوق العاده لوبغاړی دی او پښتو چې هغه زموږ سره د پنجاب په لوبډله کې وو. مجیب زدران چې په آی پی ایل سیالیو کې په پنجاب لوبډله کې لوبېده، په یو لسو سیالیو کې 14 لوبغاړي وسوځول او د کرکټ نړیوالو تبصره کوونکو یې ستایل کړه. بل خوا ټاکل شوی چې نن د آی پی ایل سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه د سنرایزر حیدر حیدرآباد او چنئی سپر کینګ لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دا سیالي چې د افغانستان پر وخت 6 بجې ترسره کیږي، ګټونکي لوبډلې پایلوبي او بایلونکي لوبډلې په خپل ځای یعنی نیمه پایلوبه کې پاتې کیږي او د دویمې نیمه پایلوبي لوبډلې له ګټونکي لوبډلې سره به سبا ماښام مخامخ شي. او د دویمې نیمه پایلوبي له ګټونکي لوبډلې سره به سبا ماښام مخامخ شي. حیدرآباد او چنئی لوبډلې د روانو سیالیو په لومړي پړاو لوبو کې 2000 سره مخامخ شوي چې دواړه سیالۍ چنئی لوبډلې ګټلې دي. افغان سلوتو پچون کې راشد خان چې د سنرایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي، تر دې دمه یې په 14 سیالیو کې 14 مقابل لوبغاړي سوځولي او د کرکټ پوهانو په باور اخه ځلیدلی دی.
ازادي راډیو مو د سپورت نړۍ مهم خبرونه واوریدل. اوس هم د
دوه اونیز پروګرامونه در تخپریږي. لومړی د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تنظیم پروګرام.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه. د نیما نړۍ درنو ورېدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روان خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي او صحي ستونزو سره مخ وي. ویل کیږي چې ډېری نجونې له دې بابته له زده کړو هم پاتې کیږي.
د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده، مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم.
په دې برخه کې به د پوهنې وزارت لکړونو هم خبر شي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واورئ. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ګډو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، ځان سره وایي که چاته ووایم راته غوسه بشي یا به راپورې وخاندي، نو له خلکو ځان پټوي. راځئ د یو څو نجونو خبرو ته به غوږ شو چې دوی کله لومړی ځل عادت شوې له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي او په دې هکله یې وار له مخه معلومات لرل او کنه، او دا چې له کومو ستونزو سره مخ شوي دي.
کله خپله د حالت سره مخ شومه ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه ورکړې سره زه خپله ډېره دولیدم چې په ما څه سوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کوم چې د خلک ماته ګوري پوهېږي چې په ما کوم څه شی سوی. هم ډار هم سنګ شرم، خپل ځان مې له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب ما کې پیدا سوی ده. دا څه حالت ده؟ دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې به د حیث و نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې موږ هغه نه پوهېدو. چاته مې دغه څه شي او استاد ممیل وایز تیر سید په باندې تاسو نه پویږي. باید مو سر په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږئ د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو اونې داری سي. دا کسی موریدی لري بعض انجینکی حیران سي چې ما چی شي سوی ده، د خودکشي هو لیکړی.
مانو مرزو د عادت می اجرا یعنی نه پویدلم، ډیره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده، مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. ډیره راته سخته وه، اول سیزن پویدم خو ما به ویل د حالت ته نه ماته پیدا سوی ده. مکتب ته به نه شو تلی، کله زه محرومه تلم. اوس ډیره خفه یم او رنج وړم دې موضوع نه. بل مشکل مې نه لري، یوازې د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې سوی یم.
دا به مشکلاتی گفتین هست؟ دغه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه ریښتیا هم شته. ډیری کورنۍ خپل لونو ته د میاشتنی عادت په هکله پوهاوی نه ورکوي. زما غوښتنه دا ده چې په ښوونځي کې باید په دې برخه کې انجونو ته پوهاوی ورکړل شي. انجونو ته باید وویل شي چې په دې وخت کې ونه ډاری شي او له کوم ډول صحي وسایلو څخه ګټه واخلي.
باید وسایل
د خځو میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري، خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې له امله ښځې وروسته پاتې او پر ناروغۍ وخته کیږي. دیني عالم مولوي محمد عیسی سمیم په همدې اړه
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري هغه شخص باید له غو نه خبر شي. لکه انجونې سه دوی محور مریضي کله پر راځي در دوی مسئولیت و مکلفیت تسری دینه باید دوی بخبره وی. دوی ولی زکر سیده تر دین ارتباط داری. نو چې کله یو موضوع تر دین ارتباط لري زده کول لازمي او ضروری دي چې باید وي کې او ښه خبره خدا له چې په نصاب کې داخله سی ولې چې ضرورت به دي دغه خو چې دوی له دین نه به خبره دي دا ضرورت به رفع سی او له دین نه به خبره سی له خپل تکلیف او مسئولیت او مکلفیت ته به خبره سی او په آینده کې به دوی ته مشکل هم نه وي هغه مشکل به د شرعي وجه نه وي یعنی دا معنی چې کوم وخت کې دوی مریض وي روزانه وای سی نسی نه ولې لمونځ کوي سی نسی کوي تلاوت کوي سی نسی کوي مینو سره نږدې کېدای سی نسی نږدې کېدای دغه مسائل تر شریعت ارتباط لري نو دا چې کله آگاهی وي نو بیا د خځې په ښه طریقه سره هغه خپل مسئولیت او مکلفیت سی د الله تعالی له طرفه په وځه سوی دا هغه په ښه طریقه سره دی ادا کی
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دوره ځان ناګه کوي په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي انجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډیره متوجه وي د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ خپل اولادونو سره مرسته نه کوي
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي پنځات یا پسلو کې نجونه او لکانې د بلوغ پړاوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت مینده په دغه برخه کې خپل ماشومان سره مرسته نه کوي زه د سناروغان لرم چې مور او پلار لور راوستل روختون ته چې د مالور مریض ده او کله چې موږ لیدل ده موږ نسایي ولادي برخه ته ریفر کړي کله چې نسایي ولادي برخه لیدل ده د دې جلی میاشتنی عادت شروع شوی یعنی دا ډیره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پیږي چې لور یې پیغله سوی او هغه بیا ډاکټر ته یعنی تر دې حده پورې خپل کورنۍ معلومات نه لري
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي وای په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید استراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي ډار پیدا کیږي چې ګڼې سره پیښ سول بل کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون ناراضي دوی ډېر د حیا ډېر د انزوا له ځینی اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده یعنې په یو ډول نور ذاتي له ځینی اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي او دغه بدلونونه دا چې نوي دي د دې په ژوند په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي
میاشتنی عادت کې د روحي فشارونو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید جدي پام وشي ډاکټران وایي کا په دې برخه کې انجونې خپل پاکي مراد نه کړي له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي نسایي ولادي ډاکټره نجمه سما شفاجو په همدې اړه
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کیږي یا ګزک کیږي دا غلطه خبره ده کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده د دې لپاره چې خپله د ښځې تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکیږي صابون ته حاجت نشته خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګر مغبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پې تبدیل کړي ښځې یا جنکۍ د نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي نو د نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرم اوبو باندې د ومینځي بیا دې اوکشه کړي بیا د لمر ته واچوي ښه وچ شي شاو مخې بیا که اوتو هلته میسره وي خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي او که چېرته اوتو نشته برق نشته نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي یعنې مکروبونه یې مړه شي یا د نغری ته نږدې کی د هر ځی حفظ الصحه کومه مراد نکو نو میکروبو د نشنما یا د وده سبب کیږي او کله چې میکروب وده وکي معلومدار نه تنها هغه منطقه کې بلکې ټول وجود کې میکروب تیږي او حتی د مرګ سبب کیږي تجربه خودلې ده چې کومه خزه چې خپل دغه ټوټه خپل زردن نه تبدیلایي پکې میکروبونه نشنما وکي وده وکي دا وینه چې راځي خود رګونو خلاصيږي نو دا میکروبونه د دې رګو د خلاصو خلود طریقه ټول وجود داخليږي تپه پیدا کوي ځان درد پیدا کوي استفراقات دلبدی پیدا کوي ډیر مشکلات جوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ګډه سروې چې په 2013 او 2014 کلونو کې ترسره شوې ښیي چې د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د نجونو پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده چې له امله یې ډیری نجونې اغیزمنې شوې دي. په ښځینه ښوونځیو کې 50% نجونې د خپل میاشتنی عادت په اړه معلومات نه لري. 30% نجونې په میاشتنی عادت کې ښوونځي ته نه ځي چې له همدې امله ډیرې نجونې له زده کړو پاتې کیږي او یوازې 12% نجونې په میاشتنی عادت کې پاکو روغتیایي وسایلو ته لاسرسی لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو پراختیا د برخې مشره تورپیکی مومند وایي کله چې معلومه شوه د نجونو د غیر حاضرۍ یو عامل د میاشتنی عادت له امله نه راتګ دی نو دوی په دې برخه کې یو لړ تدابیر ونیول.
زده کوونکي زیاتره زموږ نجونه د ښوونځي نه مثلا پاتې راتللې او ښوونځي ته به غیر حاضري زیاته وه، نو متاسفانه چې نجونه هیڅ په دې هکله مخکینۍ آګاهي او مخکینۍ دغه پوهه نه لري او د یو د شرم او د دغه موضوع ګڼل کېږي. دی هر وخت چې د عادت سره مخ کېږي کار سره دی ستونزه زیاته یا تکلیف ولري چې دا ایجاب کوي چاته ډاکټر ته لاړ شي، نو د دې په خاطر باندې دا ستونزه اوس ډېر حد مرحلې ته رسېدلې وه او د نجونو زیاتره غیر حاضري د دې عدم علاقه مندي د درس سره درسونه بین لوستل یا په دې ورځو کې د درس نه پاتې راتللې غیر حاضري د محرومېدلې وه، دا یو لوی تشویش او سترس دی د نجونو ترمنځ.
میرمن مومن زیاتوي اوس په ښوونځیو کې دغه موضوع په نصاب کې شامله شوې ده او ښوونکو ته ځینې ورکشاپونه هم نیول شوي دي.
ستونزه چې په ګوته شوه اوس نو فضل خدای د دې په هکله کتابونه چاپ شوي دي، اوس بنرونه کتابونه رهنما ګایډ استادانو ته ورکشاپونه، یعنې یوه ستونزه چې باید رستګي وشي. زه خپله په دې برخه کې ترینر یم، ما مختلف ولایت ته سفر وکړو او ښځینه ښوونکي مې راټول کړل. مونږ دا برنامه په لار واچول او معرف وزارت هم دې ته ژمن دی چې په نصاب کې په صنفونو کې د ښځینه ښوونکو له لارې ورکشاپونه دایر شي او نجونو ته دا امکانات او حداقل د آګاهي ورکړي، پس هغې په موادو یې کار وشي او هغه اسانتیاوې ته برابرې کړي چې علیحده ځای ولري د تبدیلۍ، مثلا هغه مواد وپېژني چې کوم د دې د صحت ته ښه دي او ضرور دي.
درنو اوریدونکو، میندو او پلرونو ته ښایي چې خپل اولادونو ته د دوی په وجود کې د ځینو تغییراتو په اړه پوهاوی ورکړي او داسې زمینه برابره کړي چې اولادونه دوی ته هره خبره په ډاډه زړه وکولی شي. په ځانګړې توګه میندې په دې برخه کې له خپلو لوڼو سره هر راز همکاري وکړي او دا ورته وپوهوي چې ځینې تغییرات د دوی په وجود کې رامنځته کیږي چې د اندېښنې او ډار خبره نه ده، بلکې هره ښځه یې په ژوند کې تجربه کولی شي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. ښه چارې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د زل خو لري ورکوونکو نه کاندیدان ډیر دي، هر چا ته ځان فیلسوف کری او ګمان کوي چې ټول صندوقونه به د دل رایو ډک وي. کلی په کلی او کوڅه په کوڅه انتخاباتو ته ولاړ دي او چې ترې پوښتنه وکړي څوک رایه درکوي نو در حساب یې کی چې پلان کې د 2000 رایو واده راکړي او بستان کې د 1500 او چې ټول سره جمع کړي نو لشل 1500 هم زیاتیږي. د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
وسم پام کړې ګډو وډو خبرونو ته.
نتا خان
بس لالا ګل خیرو
چنارګل او سقال لند خبرونه دغه دی.
د هوا په تودېدو سره مچانو د کثافاتو په یو لوی ډیران خپل مهمه غونډه جوړه کړه.
چاپړسانو په خپل سری غونډه کې د اداري اصلاحاتو له بهیر نه خپل ملاتړ اعلان کړ او انجینر لالمیر د وترنر په حیث مقرر شو. د خبرونو توصیل.
د هوا په تودېدو سره مچانو د کثافاتو په یو لوی ډیران خپل مهمه کاری غونډه جوړه کړه. در په دار اجانس خبر راکوي چې په دغه غونډه کې د غونډې تجربه کارو غړو خپل نظرونه وړاندې کړل او د نوي کال په پلانونو یې غور وکړ. خبر زیاتوی چې په پایل کې د مچانو مشر تور غټ مچ خپل عالمانه او هر اړخیزه وینا واوروله چې په یو ځای کې داسې وویل:
ګرانو غټو او وړو مچانو، زړو ځوانانو مچانو، ډنګرو او چاغو مچانو، خوشحاله یم چې بیا ټول ژوندي روغ او خوښ وینم. دا چې په راتلونکي کال کې د موږ په اړه کومې ستونزې پرتې دي او په څه ډول د ښار وضع په خپله ګټه بدله کړو، د تاسې مبتکرو مچانو په ابتکار او د ښاروالۍ په صمیمانه همکاری او مهربانۍ پورې اړه لري. چاپروسانو په خپله پټه غونډه کې د اداري اصلاحاتو له بهیر نه ملاتړ اعلان کړ. د بی خبر آژانس خبر راکوي چې چاپروسانو وروسته له هغه خپل ملاتړ اعلان کړ کله چې دوی ولیدل د اهل کار پر ځای بیا لکه د مخکینی حکومت غوندې اهل چاپروسی او اهل غوړمالی مقرریږي. خبر زیاتوي چې د چاپلوسانو ملاتړ دغه بهیر ته نور هم قوت ورکوي او له دې وروسته د دوام امیدونه زیاتیږي، ځکه چاپلوسان او غوړمالان د دغه هیواد یو ځواکمنه او مخوره ډله ده.
یو تن زورواکي چې د حکومت او خلکو 8000 جریبه ځمکه په زور نیولې، تیر ورځ حکومت ته د خونځي جوړولو لپاره 25 خیرات ورکړه. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې نوموړي زورواکي دیو لړ شاندارو مراسمو په لړ کې ویل چې ډیر غټ ګناهکار یم، نو د همدې لپاره خونځي ته چې صدقې جاریه ده 25 ځمکه خیرات ورکوم.
او وروستی خبر دا چې انجینر لالمیر د ویترنر په حیث مقرر شو. د بی خبر آژانس پر لیکلي خبر کې ویل شوی دی لالمیر له مقررې سره به د ویترنرۍ په برخه کې د پام وړ بهبود رامنځته شي، ځکه چې لالمیر یو ډیر لایق انجینر دی. دا چې انجینر لالمیر به د ویترنرۍ په برخه کې څه ابتکار وکړي لا نه ده معلومه، خو مسؤلین تمه لري چې مقررې به یې د ویترنرۍ د پرمختګ سبب وګرځي. خبرونه خلاص وو.
وس دغه د تذکرو لنډۍ هم واوري.
د تذکرو لغه مامر شوي، د تذکرې کاپی دې نن په خبر ګدما، د تذکرې کاپی دې نن په خبر ګدما.
خلګي دې نه غواړم جانانا، تذکر را کا پارلمان ته پی ورزما، تذکر را کا پارلمان ته پی ورزما.
ک پارلمان ته ور کامیاب شوم، د تذکرو کا پیانه ورته چوما، د تذکرو کا پیانه ورته چوما.
تذکرې داد سرا وکړه، د تذکرې خاون تلاس پنام یما، د تذکرې خاون تلاس په نامه یما.
د فیسبوکی کاندید لپاره، د تذکرې کاپی می جب کې ګرځواما، د تذکرې کاپی می جب کې ګرځواما.
ما ویل هسې سپین کاغذ دی، د تذکرې په قدر اوسو پوهېدما، د تذکرې په قدر اوسو پوهېدما.
جانان ویل چې وکیل کېږم، په کوڅو ګرځم تذکرې راټولوما، په کوڅو ګرځم تذکرې راټولوما.
د انتخاباتو اوازې چې خپرې شوې، نو د ائتلافونو غږونه هم پورته شول. دا چې په خپل قول به وفا وکړي کنه، له یوه مونږ خبرو.
ته خو لږ نور هم راوغواړه.
دا څه وایې؟ دومره خواړه دی په معده کې څنګه ځای وې؟
معده به نه لري.
تاسې مې د خېټې او تنې ته وګورئ، دا هسې نه دي غټ شوي، خوراک مو کړی او بیا خو تاسې هم له ما کمه نه ده خوړلې.
ملامت نه یې، د دې ځای د هوټلونو خواړه هم ډېر خوندور دي.
چې هر څومره خوندور شي، د موږ د پسو په کباب سې نه رسیږي. یاد مو دي چې په هغه مخکیني اعتلاف کې مو د سړي سر یو پسه کباب کړی و؟
هلته هم دې پیریانو ورته ونیوه او بسته پسه یې وخوړ.
عجیبه وخت راغی، دا دوه دورې وکالت داسې تیر شو لکه خوب مو چې لیدلی وي.
او دغه دی اوس د درېیمې دورې لپاره اعتلاف سره کوو.
اعتلاف خو کوو، مګر چې تر اخره پې ودرېږو سره.
چې بریالي شو بیا مو دا خبرې هېرېږي، ځکه معلومه نه ده چې هغه وخت به څوک ډالر راکوي.
پوښتنه دې عیب نه وي، څومره پیسې به لرئ؟
دا نو نشو درته ویلی.
رښتیا وایي؟
ولې؟
ځکه بله ورځ مو چې اعتلاف مات شو او سره وران شو، بیا ټول حال مطبوعاتو ته وایئ.
نه وایو.
که تاسې ونه وایې خولې مو نه درېږي.
ځئ دغه خبرې پرېږدئ، اوس دا ووایې چې څه به کوو.
څه به کوو؟ زوبه او چې ورسېدو پټکې به کوو.
په چا؟
په حکومت.
او که حکومت مو له پټکو ونه ډار شي نو بیا؟
ډارېږي، تر اوسه خو یې داسې کوم کار نه دی کړی چې د موږ د خوښې خلاف وي.
یوازې زه یې زوبل کړم.
هغسې خو یې زه هم په کراره نه یم پرېښی، خو بیا مې هم خپل شرطونه پرې منلي دي.
نو ما در سره بیا یې؟
اوس خو به موږ لاړ شو او تا ته به لاره جوړه کړو، که نه بیا به موږ هم ښکته کېدو ته پرې نږدي.
خو زه به څنګه باور وکولی شم چې تاسې مو د دروستلو لاره جوړوئ؟
خو دغه د اعتلاف مو وکړه، لیکلی سند مو لاسلیک، کنځا مو سره واچوله او قول هم سره ورکوو، نور نه څه وکړو.
په قول مو باور نشته، څو ځله مو ګاډ قول سره ورکړ او عکسونه مو په فیسبوک کې واچول، خو څو ورځې وروسته ته په یوه لاره لاړې او زه په بله.
چې رښتیا درته ووایم، دا د ګټو جنگ دی، مبارزه ده او اعتلاف دی. چې د ګټو خبره نه وي، والله که په یوه کاسه ډوډۍ هم در سره وخورم، دومره کبر هم خدای راکړی دی.
نو ته څه وایې چې د ګټې خبره نه وي، دلته په ما پسې راتلی؟
ښه نو اوس څه وکړو؟
زه خو وایم چې دا ځل به د لاسو نه د پښو قول سره ورکړو، که دا را پورې ښه شي.
سمه ده، را وغځوئ پښې مو.
ژر کوئ چې د کمپاین ورځې دي د سترګو په رب کې تېرېږي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم صدیق الله فدایی دی، تاسو ته د جرمنی د منشن د ښار نه مخاطب یم. زما نننۍ موضوع او پیغام د تعلیم او تربیه په باره کې دی. تعلیم هغه اساس دی چې مسلمانانو په تعلیمي لحاظ باندې په اول د اسلام کې وکولی شو، چې تر وه قرنه پورې د جهان ټول علمي مدارس دی دوی نه ماخذ والی، دوی الجبر، کیمیا، فلکیات او ټول علوم را برسیره کړه. لیکن دا وقر نه کیږي چې مسلمانانو انحطاط شروع شوی دی، ځکه چې دوی فقط عبادی مسایلو ته مخه وکړله او تعلیم او تربیه او تحقیق او تحقق د اسلامي موضوعاتو په باره کې پریښودلو. د روژې مبارکه میاشت کې باید انسان خپل ځان کنټرول کړي، خپل ځان ته د اسلامي تعلیماتو پرانا کې دا جرأت پیدا کی چې دوی خپل اولادونه هغه کنر وی او کخزوی دوی مکتبو ته ولیږي پونتونو ته ولیږي او دوی درس ووی او کسړی وازی تمام ورځ په خوب باندې ویده شي او وی چې ما روجنی ولیدا نو روجنی ول خدا دې چې سړی دغه تکلیف وګالي په عادي حیات او په عادي ورځ کې د کار سره روجه ونیسي. موږ په آلمان کې داسې مسلمانان لرو چې په فابریکو کې شپیتو ګرادو حرارت ته ولاړ دي لیکن سره د هغې هم روجه نیسي او دا نه وایي چې زه مسلمان یم زه باید قرارې په کور کې کینم. تعلیم و تعلم کول اسلام او په تعلیمي لحاظ باندې ځان په اسلام پویول دا د ضرورتونو د جملې ځنې دی او ضرورت چې دی فرض دی د یو مسلمان. که یو مسلمان ونشي کړلی چې یو موبایل جوړ کړي، که یو مسلمان ونشي کړلی چې یوه تیاره جوړه کړي، که یو مسلمان ونشي کولی چې یو طبي اعلی اختراع کړي، نو په دې سطحه کې ټول امت ماخوذه کېږي. موږ باید د هرې رشتې لپاره علما ولرو، موږ باید پوهان ولرو، لیکن زموږ انحطاط د هغې وخت نه شروع شو چې اسلام کې د علم درجه او په اسلامي امت کې د تحقیق او علمیت درجه ټیټه پاتې شوله. اطلب العلم ولو کان فی الصین، دا چې د چا نه زده کوي، په چین کې زده کوي، په امریکا کې زده کوي، په جرمني کې زده کوي، لیکن د هر مسلمان وظیفه ده چې اسلامي امت خود کفا شي. وما علینا الا البلاغ.